تکړي
د خو په درملو د موثا درملنه هتا سیډونو ویلې د چي د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده.
د زاکر الله په نوم یو موتاد وای د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې سو.
پانتن می دو کال او ویل بیا می پری خو دره د همدغه نشول لازم
او د پروګرام په پای کې و پزړه پورې ډرامه لرو
سر له نسخه له پانتون څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل می وبخې بیا دا شکار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تیروټن ډیر هغه خخه ونیول سو چې ل افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي وو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خخه جوړولو لډیری دو سره سم دا لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې ل افغانستان څخه دومره ډیر کاچاک سوي خخه نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خخه جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خخه جوړول په بیساري ډول ډیر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبي خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبري اژانس ته ویلي چې 1.1 ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په 2 ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه. دې 2 ټانکرونو د افغانستان فراه ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یو ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډېر قاچاق سوي شیشه نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچا کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلوګرام شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فراه او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېر شیشه کې د ومان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو وحشي بوټي دی چې د بادغیس، فراه او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سگیا
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول 2 برابره ډیر شوي دي. دا خیخه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې خیخه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 1.5 کیلوګرامه شیشه، 3000 ډیرې ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم 3500 ډیرې نشه یي ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو له سړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کنډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکوونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو. هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راوشړلم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې بې سرنوشته ګرځم. کورنۍ مې په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلی نه شم. په نیمروز کې بې سرنوشته پاتې یم.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوي ډیر معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ځي، ځکه چې په نیمروز کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشې پرېښودلو ته مجبور کړي دي، خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول سید خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموک د نارینه روغتون د 500 او خزینه روغتون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سموک ګرځند کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سموک همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قراردار تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو د راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی. ویلي دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشه یي موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصې آخذې لري چې هغو ته د بنزودیازپینو آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورکوي، د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د احتیاط لامل ګرځي.
د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي؟
ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل د یو شخص هغه تحمل لوړوي او د احتیاط لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل لوړوالی، چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډېر کړي، چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډېر ونه کارول شي چې د احتیاط لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لږې مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلک هم په دې نه پوهیږي چې زه محتاط یم. نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي، هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي، خوب بیا نه ورځي، آرام نشي کولای، که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مضطرب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخې پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو ته واوړي؟
بالکل، مونږ نه لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړیو کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لنډ مهال لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړي دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولي دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلی، بیا یې نورو موادو ته مخه راوړې ده.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې هغه ځوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخه راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخه راوړي. هغو ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډېر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او بیا له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې څه دي؟
په دو کې څو نوه درمل دي په مختلفو نومونو باندې. ځینې لنډمهالې تاثیرات لري، ځینې منځمهالې او ځینې اوږدمهالې تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو اغېزه دا ده چې دغه سړی معتادوي، لکه د نورو مخدراتو که غوندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي. او لنډمهالې تاثیرات دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا راجمع کړي، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کیدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کیدای شي مضطرب شي، غصې ورشي او نارام اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي، دی آرام وي، غوښی وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانټ ورته وایي، چې یعنی یو شخص آرامي. او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي، مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، یوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی و دی قوت کهی دیر غگیگی دیر خاندی او برعکس دی خوب درمالو که یو شخص آرامیگی دپریس وی گنگسوالی لری اکثر ویده و سی کچیر تا خوبم نورزینو دا خوب جن حالت که قرار لری او آرام و سی
کچوک د خوب درملو معتاد سی درملنه څنګه کی یا د نورو نشې مواد غوندی وی او توپید لري
د خوب درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چ د هیروین نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت درملنه ډیر توپیر نه لري دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجی توګه قطع کیږي دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چېرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړي دي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور زیړ او بالاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت زاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود او د اقتصاد په هنځي د دوهم کال محصول وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. زاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې زاکر الله ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د له خولې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له د قیلونو نه شروع سوله، او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویقې دام ول، او څومره چې د دې موږ خپله هوس هم د هرڅ مسره ول دی غو خاطرم د دې شروع پیل شروع سه دولس کاله می مکتب ویل او دو کاله می پانتون ویل په پاکستان کې اسلام آباد کې اول چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت دی ما ډیرو او ورسته چې په نشور عالم نو مغه پانتون مات د ساتيري غوندې ښکاری دو یا به ورځ ورتلم یا به ورځ نه ورتلم درس مرش څه شوق را سره و غټول رانه ختم شو پانتون می دو کاله ویل بیا می پری خو درو دی همدغه نشول لازم ځکه ما نه سوی کولای چې زه رسیدګي ورته وکړم او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې له کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه بدن ته م ډېر ضرر زما رسولی ده څومره چې وزن ما مخکې درلودل او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده هغه ټول د فشار لاندې راوستي او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې رواني شپه ورځ چرت وهل او بې خوبي او له ځان سره ډېر فکرونه کول زما دکان او زمګ پلار راته یې خیو دی کاشانو کاروبار مکول زما ترنم پنځه ترنه دی همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې دا کاروبار مکول دکان مخته وړل نو غاد دکان پیسې به چې څومره ګټه و هغه به ما ټول په نشو ورکول نو بس په زبر اورز به دکان تر بس ځان میرا سوال یا به مل پلار نه یا ورونه مې په تر چلنه څه چلا خستلې
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوای
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زما سرسام دخمنی که وی
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو دا دی ده زهر و کاروان خبرونی ورستوی برخی تراور رسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخوا پشانستاش لپاره او پزل پوری دراما لرو ده درامی که صداسی ده چه سردار ده پانتون ده چلورم طولگی محاصل ده ده ای وورز ده پانتون پا باغ که ناست بیشی پولیس یه نیسی او ده پانتون اداره تای بیایی اداره تر لگزن ورسته لپانتون چخه ده سردار ده سللو پریکل کهوی دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پانځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خولې د پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی دا د دلته هم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلی
هلکه ودرېږه شور ونه خورې
دلته خو مندار صاحب ولاړ یم
دلته دې څه کول
صاحب مطالعه مې کوله
ته پورته شه تر پوله نې دې څه شی پټ کړه
صاحب هېڅ هم نشته دی دا دې وګوره
تا خوښ دې وګورم او خوښه اوچل کپ کړې د چرسو سګرټۍ دې وه جاویده
بله قمندان صاحب
جیبونه ورته لاشي کړه چې نور چرس ورسره نه وي
سمه ده قمندان صاحب
قمندان صاحب نور چرس راسره نشته بس همدا یو سګرټي قدرو
لاسونه پورته ونیسه
دا دا وګورا دوام نور چرس نشته
تو درې دا چی کی شای نشته دا چې په جیبی وګورم قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته
ا ته دا کتابونو بکس مو ګورا
ته دې خوکه دا بکس دې
واخله خو هیڅ شی هم پکې نشته
تو درې دا دې پیدا میکړه قمندان صاحب چرس دې ورسره
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخی چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کار
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاویده
بله قمندان صاحب
لاسونه یې ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاذه
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس دا لک پیژنی
هو پیژنم زمونږ د پونځي محصل ده ولی خیرت خوبوي
دا محصل مو نشئی ده رئیس
څه شي
نشئی دے؟
او نشئی دے، ہم دے وشی با مخیم و دا پانتون با باقی ونو چی چرس اس کول
دا سو آئے؟
او سایب دار نور چرس مور سارا و تاسی تمی دا دل پار راوز چی دا پانتون مقررات سدی زب بیاور سارا ایساب روز تکوم
سایب، زمان مقررات او جزا معلوم دا سر لنس خیل پانتون سکا شروع، بس خلاص
خیر دے رئیس سایب، دا ظلمی او بخی بیا داسې کار نه کوم، د پانتون اخري کال مې ده، که مې د پانتون څخه وشړی د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم، ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پانتون څخه مې مه شړی.
د پانتون نوم دې بد که، راکه د پانتون کار دی، سر له نن دې بیا پانتون کې ونه وینم.
اوس نو زموږ سره راځه
کمانډان صاحب، همدا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه یې وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبه یوړل.
راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی، موږ ته به وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پانتون ته چرس راوړي.
کمانډان صاحب، اوزر درته کوم، لمن درته غواړم، ما خوشي کړه پانتون خو څه کوي چې به هېڅ وخت نشنه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.